په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما په دغه یو ساعته خپرونه کې راته هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خو ړومبی عبدالحی کاکړ ته ورځو چې د دې وخت خبرونه.
سرټ کې د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف مشري ویلي د پاکستان له خوا لا هم د پور لپاره درخواست په رسمي توګه نه دی ترلاسه کړی. د روس بهرنی چارو وزارت د افغانستان په وضعیت اندېښنه ښودلې. د امریکا ولسمشر ویلي د سعودي وګړي جمال خاش کجی په اړه د سعودي عرب له لوړ پوړي چارواکي سره خبرې کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف مشر ویلي چې د پاکستان لخوا لا هم د پور لپاره درخواست په رسمي توګه نه دی ترلاسه کړی. ای ایف پی خبري اژانس او د امریکا ای بی سی نیوز د کریستن لیګارد لخوا ویلي نن به د پاکستان د خزانه له وزیر سره ملاقات کوي او شایي هغه پر دې محل ورځخه د پور لپاره رسمي خواست وکړي. اسد عمر وارلمخه د انډونیشیا په بالي ښار کې دی. ای بی سی نیوز په وینا چې کریستن لیګارد ویلي د پور عمل باید هرومرو په شفاف بنیاد دوسی. هم پرون د پاکستان وزیر اعظم ویلي ول چې هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له پور اخیستو پرته بل لار نه لري. په اسلام آباد کې عمران خان ویلي چې پاکستان سمدستي شاوخوا 12 ارب ډالر اړتیا لري. نو موري زیاته کړي چې په دې لپاره د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف څخه د پور اخیستو سره سره د خپل ملګري هیوادونو مرسته غواړي. د پاکستان وزیر اعظم د 500,000 کورونو جوړولو د منصوبو پرانیست کړی. ویلي دي چې نن د زیارت په ورځ به په ابتدایي توګه د هیواد په اوو شهرونو کې د کورونو پر جوړولو کار پیل شي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د نوي پاکستان هاوسینګ سکیم په نوم د دې منصوبې پرانیست وکړه. پر دې مهال غونډې ته ول چې راتلونکي 500 کلونو کې به د هیواد په مختلفو سیمو کې 500,000 کورونه جوړ شي. هغه زیاته کړه چې د زیارت په ورځ یعنی نن به د پایلټ یا نمونې په توګه په کوټه، شډیر اسماعیل خان، سکر، اسلام آباد، گلګت، فیصل آباد او مظفرآباد کی دو کورونو دو جوڑولو دو کار پرانستا ہوسی.
یہ جو ہاؤسنگ کی ہے یہ ہے ہماری اصل سکیم.
کورونا جوڑول زمنگ مہم اپروچا دا او دیل وجبا پا ملک کی خوشحالی رازی زکا چی سلویخت سنتون دا سی دی چی نیخ پا نیغا دا کورونا جوڑولو سرا تڑلے شوی دی. منگ بدا 500,000 کورونا دا غریبو او کم تنخواہ اخستون کو یعنی عام خلکو لپارا جوڑو.
خو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس پرون د خامه کورونو یا کچي آبادی د مقدمه د اوریدنو پر وخت ویلي چې 500,000 کورونه یوازې په اعلانونو نه جوړی شي. ثاقب نثار د خبره د پاکستان د اډیشنل اټارنی جنرال د هغې خبرې په جواب کې وکړه چې کله غول د کچي آبادی مسله به زر حل سي ځکه چې وزیر اعظم د 500,000 کورونو د جوړولو اعلان کړی. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو ادعا کړې ده چې کډانلی ونسو نو دوی به د اکتوبر 14 زمینی انتخابات وګټي. پرون په پېښور کې تر غونډې وروسته د متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز او قومي وطن ګوند صوبای مشرانو خبري کانفرنس ته وینا وکړه. ویل چې په زمینی انتخاباتو کې به ټول ګوندونه یو امیدوار ته ووټ ورکوي. په دې موقع د جمعیت العلماء اسلام یو مشر جلیل جان له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال پر انتخاباتي کمیشن او نورو ادارو غږ وکړ چې د جولای 15 انتخاباتو په شان داز دلی نه کېږي. دا غوندونو تور پوری کړی چې د جولای 15 انتخاباتو کې نگران حکومت، انتخاباتي کمیشن او فوج د ترکین صاحب په حق دندې کړي و خو دا درې واړې ادارې تور ردوي. د اکتوبر پر 14 باندې خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی پر یو او د صوبای اسمبلی پر نه هلکو زبن ټاکنې کېږي. په دغو انتخاباتو کې د متحده اپوزیشن او ترکین صاحب ترمنځ سخت مقابله امکان دی. د بشری حقوقو فعالانو د پاکستان حکومت ژغ کړی چې د پانسی سزا دي ختم کړي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان تر سوري لاندې پرون مازیګر د مرګ سزا پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت د پېښور پرس کلب مخې ته مظاهره وسوه. پر دې موقع د سازمان یو مشر حمزه جانګیر مشال وړي ټول د پانسیانو له وجې بې ګناه خلکو ژوند له لاسه ورکړی دی.
پاکستان پینل کوډ چکم دے په هغه کې تقریبا 48 داسې جرایم دي چې هغه ته ډیت پینلټی سزا ورکړي ده. چې کم اسلام هم نه دی ویلي اسلام د سلور قسم جرایمو د پاره ډیت پینلټی یاد کړی ده. نو دا یو داسې عمل دی چې یار دا ودرول پکار دی.
د حکومتي شمیرو له مخې په پاکستان کې له 2004 کال راهیسې 4,500 کسان ته د مرګ سزا غانې اورول شوي دي. د پیپلز پارټي حکومت په 2008 کال کې پر پانسیانو بندیز لګولی خو په 2014 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته دا سزا بیرته په حال کړه. سو سرکاري شمیرې وایي په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې په پاکستان کې 415 کسان پانسۍ کړل شوي دي. د روز د بارني چار وزارت د افغانستان په وضعیت اندیشنه شو دلی د دې وزارت وایندې ماریا زاخرو پرون له روس سره په الهاق سوي سیمه کرایمیا کې رسنوي تول لتیرو اول اسکلون رئیس د امریکا ځواکونه په افغانستان کې دي خودی د ترګری سخت ریزي او د مخدره مواد په مخنیوي کې کامیاب سوي نه دي د دې په خبره د دې په خبره یو داسې دغه سیو حالت دوی جوړوي خو امریکا او اتحادان وایي افغانستان نور د ترګرو ځال نه د پاتې سوي او د دې هیواد په تیرو اول اسکلون کې د ژوند په مختلفو برخو کې ډیر په مختک کړی دی امریکا ولسمشر ویلی د سعودي وګړي جمال خاش قجی په اړه د سعودي عرب لیول وړپوري چارواک سره خبري کړي جمال خاش قجی چې سعودي مخالف خبريال دی د واشنگټن پوسټ لپاره لیکنی کولی تیرونی په ترکی کې د سعودي عرب له کنسولګری لا درکسوي وو په خپل دفتر کې ډونالد ترامپ ول د ډیره خپکونکو او ناوړی حالت ته یو نشو پرېښدلای چې له خبريال یا یو لبل چا سره دغه سی یو کار وسی نو مړي زیاته کړه چې د په فکر دوی به د دې سونځي تالیا بیخته ورسی شي جمال خاش قجی چې د پرسوډری شای کورنۍ تخت تنقید کولی هغه وخت درکسو چې خپل ترکی نامزاد سره د واده په خاطر د غزي کاروای مکمل لپاره د سعودي عرب کنسولګری ته ولاړی سعودي عرب وايي شغلي خاشکچی تروتلو لږ وخت وروسته له کنسولګری ووت او د جنو ترکی چارواکو هغه تورونه ردوي چې خبريال په کنسولګری کې د نن وشل سوې دي ایران پرون په تهران کې د جرمني سفیر ځکه وربللی چې ورڅخه د خپل هغه سفارتکار پاړه احتجاج وکړي چې جرمني بلجیم ته سپارلې چې هغه د بمی بریټ په مبینه پلان کې پلاس دلودلو تورندې د ایران د بهرنی چار وزارت وایي بهرام قاسمی په بیان کې ویلي دوی د جرمني سفیر ځکه ورغشتي چې ورڅخه د دوی د یو سفارتکار د سپارلو پاړه احتجاج وکړي د اروپا لپاره د ایران بهرنی چار وزارت د خصوصي څنګ مشر سفارتکار په سمدستي توګه د خوشکولو غوښتنه کړې ده هغه د جرمني سفیر ته ویلي د سفارتکار نیول او سپارل د پونه د دښمن جوړ کړل سوي سازش دی چې وړي له اروپایي ځواکونو سره د تهران تعلقات غوڅ کړی خو نه موري د دې لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړه خبرونه پای ته ورسېدل اوس د موسم کرزي حال رابیا کرم خان
دنده کرنسی مارکیټ نن تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلور دیش روپیا خرڅ کیږي او په یو سل پنځه دیش روپیا خرڅول کیږي یو پاوند په یو سل دوا او یو روپیا شل پیسې او په یو سل درې او یو روپیا دیش پیسې یو یورو په یو سل یو پنځوس روپیا پنځوس پیسې او په یو سل دوه پنځوس روپیا یو درهم په پنځه دیش روپیا اتیا پیسې خرڅ کیږي او په شپږ دیش روپیا خرڅول کیږي یو ریال په سلور دیش روپیا اویا پیسې او په سلور دیش روپیا نوي پیسې یو افغانۍ په یو روپیا دوا اویا پیسې او په یو روپیا سلور اویا پیسې او په یو پاکستانی روپې درې سوه پنځه سلویخ ایرانی ریالونه خرڅ کیږي او په یو پاکستانی روپې درې سوه درې سلویخ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا را پېښور بنو او کوټه کې به اسمان شین وي پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت پنځلس او کم نه کم دیرش بنو کې شپاړس او دیرش او په کوټه کې پنځه او دوه ویش وي
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورید پروان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د راپورونه هم اوریدئ شي وزیر اعظم عمران خان د 50 لک کورونو جوړولو پروژه پیل کړې ده آیا دا پروژه به عملی شي د هاوسینګ پخوانی وفاقي وزیر رحمت الله کاکړ وای
صلاحیت باندې زما شک نه شته چې جوړ به نشي خو وسایل غواړي دا خو د سپینو روپیو په زور به جوړیږي
په خیبر پختونخوا کې د متحده اپوزیشن مشران وایي په زمینی انتخاباتو کې به په شریکا د تحریک انصاف مخه نیسي
تدا پوزیشن د دې د پاره امیدوار د نه ټاکلو فیصله کړی و ان شاء الله ولزیز مون کوشش به دا وی چې تا کم الیکشن شو شو دا تاریخ بیا دوراو نشي
پاکستان وایي د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره ل آی ایم ایف د قرضې اخستو بل لار نه ویني او ل قبایلی سیمو په سینټ کې پارلماني مشر اورنګزیب خان وایي د اصلاحاتو عملی کولو په لړ کې سره د نورو سینیټرانو سبالا د وزیر اعظم سره ویني
تاسو څنګه فاټا مرچ کا کې دیکھے کې نو پخار دے چې کوم پاکستان کې حق ورکړی شوی دی نو پکته چې فټه د حق ورکړی شي
سیمونه نه هم راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه روزم ګړو به موضوع تا وزیر اعظم عمران خان د نوی پاکستان کورونو پروژې یا نیا پاکستان هاوسینګ اتارټی جوړولو اعلان کړی دی او ویلی دی چې پراتلونکو 50 کورونو کې به په دغه هیواد کې 50 لک کورونه جوړی بلخو د اقتصادي چارو پوهان وایي نه پویږي چې عمران خان به د دې پروژې لپاره مالی پنګې لکه مراوړي تفصیل احمد الله راکړي
پرون د شروع په مازیګر اسلام آباد کې نیا پاکستان هاوسنګ اتارټي جوړولو دستورې تخپل وینا کې عمران خان وویل ټول ملک کې به د کچه آبادیانو نه متعلق معلومات را جمع کوو او په دې کچه آبادیانو کې به لوی لوی ودانۍ جوړوي او دا شان د پروژې له وجې غریبانو ته به خپل کورونه او ځوانانو ته به نوکریانې ترلاسه شي. د عمران خان وینا وه کورونه جوړول زموږ مهمه پروژه ده او دې له وجې به په ملک کې خوشحالي راځي ځکه چې څلوېښت صنعتونه داسې دي چې نیغ په نیغه د کورونو جوړولو سره تړلې شوي دي. موږ به دا 500,000 کورونه د غریبو او کم تنخواه اخیستونکو یعنی عام خلکو لپاره جوړوو او په لومړۍ مرحله کې به موږ د ملک په اووه ښارونو کې د زیارت ورځې نه دې پروژې پرانیسته کوو. د ذکر ده چې حکومت د خراب معاشي حالاتو له وجې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه پور اخیستو اراده لري او دې لړ کې د خزانې وزیر اسد عمر د IMF غړو سره ملاقاتونه هم کړي دي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او اقتصادي چارو کارپوه فدا محمد نه تپوس وکړو چې ملک دا وخت په معاشي توګه د دې جوګه دی چې 15 میلیونه کورونه جوړ کړی شي نو نوموړی وایي
عمران خان هغه پاپولس ډیسیشنز دي او پاپولس سلوګنز دي. د دې یو سلوګن د کرپشن خلاف او یو سلوګن یې دغه ویلي و دا 500,000 کورونه چې کوم دي هم ویلي. نو زما په خیال دی وایي خو دا اعلان دی او دا اعلان بیا ریپیټ کو هغه اعلان ریپیټ کو ول چې کوم دي هغه جدا خبره ده خو تیار دي باید دا کې خودل چې کوم دي دا وخت د ملک لپاره یو خودکشي برابر دی.
د ذکر دی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 2018 کال ټول ټاکنو لپاره د خپل ګوند انتخابي منشور اعلانولو پر وخت ویلي وو چې 1 کروڑ نوکریانو سره سره په ارزانه نرخ کورونو یو سکیم به مخې ته راوړي او په راتلونکي 15 کلونو کې به 500,000 نوي کورونه جوړوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو اوریدل، وزیر اعظم پرون د نوی پاکستان هاوسنګ سکیم رسمي پرانسته کړې ده او د اعلان کړی دی چې په 15 کلونو کې به 500,000 کورونه جوړي. دا کار څومره ممکن دی؟ دا پوښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام یو مشر و د پاکستان د هاوسنګ د پخوانی وفاقي وزیر حاجی رحمت الله کاکړ نه کړې ده. نوموړی وایي
چې د کال 315 ورځې نو په 15 کال کې 1,350 ورځې کېږي. په نوي ورځې به د ده دغه د نوي پاکستان هاوسنګ اتارټي جوړېږي. پاته به 1,350 ورځې دا چې پر دغه 15,000 کورو تقسیم کې تقریبا د ورځې به دی 2,802 کورونه چې رخصتي نه وي پکې. دا به روزا 2,802 کوره جوړېږي. بیا به 15,000 کورونه رسېږي چې ګر سره پر زر فوټه دغه کوچنی کور دی جوړېږي. نو د دې لپاره تقریبا 15 ارب مربع فوټ ځکه په کار ده. تقریبا 1/4 برخه به دی د روډ، د یو ګلی، د یو پارکینګ، د یو مسجد، د یو کمیونټي هال، د یو پارک، د یو اسکول، د دغو لپاره دغه دغه کوي. دا تقریبا په کم 1 ارب مربع فوټ دغه کیږي ځکه د کوم خواره دونو پیدا کیږي.
دا خو یو فرد نه جوړوي، یو پر ملک جوړوي، د ملک وزیر اعظم جوړوي، د ملک وزیر اعظم بیوروکریسي لري، پیسې براګی نو ممکنه ده چې داسې وسی
صلاحیت باندې ما شک نه شته چې جوړ بنسي. خو وسایل غواړي دا خو د سپینو روپیو په زور به جوړیږي. دوی خدا وخت و ضلع په ګرد ملکي دا غو انتخاب کړی دی چې باغه کې د کوټي ضلع هم ده. نو په کوټه کې دا یو ویش نه ده کبې نه لري او په اسلام آباد کې دا یو ویش نه ده د وزارت یا اوسین نه لري. دا نور چې کوم وزارتونه دي اداري دي هغه دا یو ویش نه ده نور کې
څنګه کې د لایسي چې داسې یو پروجیکټ یا داسې یو منصوبه عملی کړه لایسي
کور چې دی جوړي بیخی آغا دا کمی بای کورون دی جوڑی نو تر 1,500 روپی پوری پا کم خو یو فوٹ گرس جوڑی دا لی ہون نو چو دو گو تا تی حساب باکی دا تقریبا 100 کروڑ روپی تا.
عمران خان دا مو ویلی چی یو ملک دی یا یو چوک دی چی آغا 40 ارب ڈالر پا دی کورونو جوڑولو منصوبه کی سرمایه کاری تا تیار دی.
حکومت نو د چین حکومت سره ما خبرې وکړې. زه چین لپسې ولاړم. د انډونیشیا کې دغه لو کاسټ هاوسنګ سکیم باندې هغو ډېر کار کړی دی. هغو هلته دوره راکړه. د هغو د حکومتو سره خبرې وکړې. د ایران د حکومت سره خبرې وکړې. د قطر د دغه سره خبرې وکړلې. د دې ملکونو سره موږ هغه د مفاهمت یاداشت چې دی میرندم آف انډرسټینډینګ ویلي دغه دستخط کړو. خو هغه وویل چې موږ به دا پیسې راوړو دلته به د خپل عربو ډالر ولګو. د دې زموږ په څو کې حکومت پاکستان د دې ومسته یو ضمانت راکړي نو پر دې باندې سټیټ بانک هیڅ څه نه کوي.
د هاوسینګ په خوانی وفاقي وزیر رحمت الله کاکړو چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هیواد د اقتصادي ستونزو هواري لپاره لخپلو ملګرو هیوادونو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پور غواړي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وی غونډې ته په وینا کې ویلي له اسلام آباد سره بل لار نشته خو ډاډې ورکړې دی چې د لنډې مودې لپاره قرض اخلي. تفصیل پامیر ساحل راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر لسمه په اسلام آباد کې وی غونډې ته په وینا کې وویل هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له پور اخیستو پرته بل لار نه لري. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې چې د هیواد د مالی چارو وزیر اسد عمر روانه اونۍ په انډونیشیا کې د یوې غونډې پر مهال د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF له چارواکو سره د پور پر شرطونو غږیږي. عمران خان وایي پاکستان سمدستي شاوخوا $12 اربع ته اړتیا لري او حکومت یې د اقتصادي ستونزو د هواري پر لارو چارو غور کړی.
ہمارے پاس ایک ہم اپنے دوست ملک ان کے پاس جا سکتے ہیں
ددیل پر مونگ سر دو لاری دی یو مونگ لخپلو ملگرو حوادونو غختنه کولی شو چې پدی سخ وخت کی زمونگ مرسته وکړي او پور راکړي. دوی ملاری د پیسو لنړیوال صندوق پور اخستل دی. مونگ چارواکو بحث وکړو او پریکرم وکړه چې دوه کارونه کوو، هم بل خپل ملګرو هیوادونو مرسته غواړو او هم بل IMF سره غږیږو او دا پورونه مونږ د لند وخت لپاره اخلو.
جی جو چھوٹا پیریډ ہے اصل میں اس کے لیے ہم لے رہے ہیں.
عمران خان دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د IMF یو لوړپوړي چارواکي اسلام آباد ته خبرداري ورکړې ده چې پر چینایي پورونو زیاته تکیه به اقتصاد لا خراب کړي. د IMF د اقتصادي چارو مشر موریس اوپسفیلډ د اکتوبر پر 9 د انډونیشیا په بالی کې د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د کلنۍ غونډې پر مهال خبريالانو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ګټې او تاوانونه دواړه لري. د ویل پاکستان ته پکار دی چې د بیخ بنا یا انفراستراکچر هغه پروژې عملی نکړي چې پر اتلونکو کې پور نشي پرې کولای. خوشنونکي وایي له هیوادونو یا IMF څخه پور اخیستل د پاکستان اقتصادي مسالې نشي هوارولای. په کراچۍ کې د انفارمیشن ټکنالوژي پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې مشر پوهان ډاکټر اکمل حسین مشال راډیو ته ویل هر کله چې یو هیواد له بل هغه څخه پور اخلي نو یوازې یې له سود سره ستنوي، خو له IMF څخه پور اخیستل مشروط وي او هغه سی چې د پیسو نړیوال صندوق هیوادونو ته په خپل اقتصادي نظام کې د لویو بدلونونو او سود په شرط پور ورکوي. د دې خبره له IMF څخه پور اخیستل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت له هغو تګلارو سره په ټکر کې دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې یادونه کړې و.
د IMF د شرطونو لمنلو سره اقتصادي وده ورو کیږي، لدې سره بیروزګاری، بیوزلی او ټولنیز نابرابري زیاتیږي یا لوړیږي. که حکومت د IMF شرطونه مني نو د عمران خان حکومت به خپل اقتصادي ستراتیژي پرېږدي، ځکه چې د حکومت تګلاره دا وه چې د پانګونې له لارې به اقتصادي وده تیزوي او بیا به خلکو ته د ښه تعلیم، ښه صحت او نور ټولنیز خدمات رسوي.
High quality education and health and social security.
پوهان د اکمل حسین زیاتوی چې که پاکستان غواړي چې د IMF له شرطونو ځان وژغوري نو بیا له چین او سعودي عرب ورته پور اخیستل خدي.
دا ممکنه ده چې چین په اصولي توګه رضا شوی وي چې پاکستان ته ټولې پیسې ورکړي، ځکه چې چین د شاوخوا $3000 اربع ذخیره لري. نو د پاکستان په دولتي بانک کې $40 اربع یې خودل ورته هیڅ معنا نه لري. خو ستونزه دا ده چې له چین نه پاکستان ته د دې پیسو انتقالول به وخت اخلي. نو زما په زمون حکومت لکه چې چین ته دا نه روښانه کړی چې موږ دا پیسې په 100 غنټو کې غواړو او اونۍ اونۍ انتظار نشو کولی. بل دا چې زما په نظر د تحریک انصاف حکومت دا ښه کار کړی چې IMF ته ویلي چې موږ د پور نورې لارې هم لټو او کدا وشو نو له تاسو به هیڅ قرض وانخلو او په دې توګه به د IMF له شرطونو هم ځان وژغوري.
هلته په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د اقتصادي حالت سمولو لپاره پر وخت اړین اقدامات نه کوي. خو د هیواد وزیر اعظم عمران خان وایي ولس ته ډاډ ورکوي چې د حکومت اصلاحات به پر راتلونکو شپږو میاشتو کې نتیجه ورکړي او د هیواد اقتصادي ستونزې به هوارې شي.
د پاکستان اقتصادي ستونزې په دغه موضوع کې پاتې کیږو، په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان حکومت د هیواد موجوده اقتصادي مسلو د قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د دې سره تړلې یو موضوع د سرکولر ډیټ یا د گردشی قرضو ده. گردشی یا سرکولر ډیټ ستوای او دغه ستوند څنګه هواری دی شي د ملیحه امیرزاده پر راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره په مهمو چیلنجونو کې یو د هیواد پر روان اقتصادي بحران کابو موندل دي. د دې لپاره حکومت د پیسو نړیوالې ادارې IMF ته د قرضې لپاره مخه کړې ده. دغه اداره چې کوم ملک ته قرضه ورکوي نو ورسره ځینې شرطونه هم لګوي. IMF هغه هیواد ته په اسانه قرضه ورکوي چې ور باندې وار له مخه قرضه کموي. په پاکستان کې له اقتصادي مسلو سره تړلې یوه موضوع د گردشی قرضو یا سرکولر ډیټ ته چې حکومت یې د حل کولو لپاره بحثونه او هلې ځلې پیل کړي دي. کارپوهان وایي سرکولر ډیټ یوه قرضه ده او د پیسو نړیواله اداره کیدی شي له پاکستان نه دا وغواړي چې دغه قرضې په کمولو دې کار وکړي. خو سرکولر ډیټ څه شي ته وایي؟ کارپو ډاکټر میراج الحق وایي
دا مختلف سرکاري ادارې چې دا ډیو دی داغې کې چاپر چل کوي. دا کم چې ډیټ ته یعنی کوم چې ډیو پیسې دی په یو سرکاري ادارې باندې هغه داسې په مختلفو ادارو کې چاپر چل کوي او هغه د وخت سره پاره کې اضافه کیږي. هیڅ څوک هغه نه اون کوي چې دا په موږ باندې دا یو ادارې په بل ادارې باندې هغه ورا چی په بل باندې دغه شانتي هغه ورا چی چې دا د هغې ریسپانسبيليټي د هغې بدا پې کوي او دغه په ځای باندې دغه پیسې پرتی او د وخت تیر دو سره سره پاره کې اضافه کیږي. دغه تا وایي د گردشی قرضه یا سرکولر ډیټ وایي.
په اسانه ټکو کې یو مثال دا دی چې فرض کاله په خبر پونتون نه د بجلی اداره وابډا او د ګیس اداره د بلونو د ادا کولو تقاضا کوي. خو پیښور پوهنتون هایر ایجوکیشن کمیشن ذمہ وار وګرځوي او وایي چې د اعلی تعلیم کمیشن یې بل نه منظوروي. د اعلی تعلیم کمیشن بیا وایي چې فاینانس ډیویژن دوی ته فنډونه نه ورکوي. دغه شان دا قرضه په ځای وي چې گردش کوي او څوک یې نه ادا کوي. سرکولر ډیټ یا گردشی قرضه په کورنۍ کچه وي او په ځایي کرنسی کې وي چې د کابو موندلو لپاره حکومت IMF ته نه ځي بلکې کورنۍ وسایل استعمالوي. په کورنو وسایلو کې کمرشل بینکونه، د پاکستان دولتي یا سټیټ بینک یا نورې ادارې راځي چې قرضه ترې اخیستل کې دیشي. ډاکټر میراج الحق وايي گردشی قرضه چې زیاتیږي نو د حکومت لپاره یو بوج ثابتېږي چې ور باندې د کابو مندلو لپاره وسایل په کار راوستل ضروری شي.
سرکولر ډیټ چې څومره سیوا کیږي نو ظاهره خبره ده چې دا په ګورنمنت باندې د دې لایبیلیټي سیوا کیږي. ګورنمنت باندې چې لایبیلیټي دغه سیوا کیږي نو ګورنمنت په پرشر کې راځي او په فرض کې دغه سرکولر ډیټ هغه په کوي هغه ختمي نو داغې لپاره هغه مزید نورې برغې لپاره قرضه اخلي یا برغې لپاره نوي نوټونه چاپ کوي او داغې سره به ډیولپمنٹل یا نان ډیولپمنٹل چې د ګورنمنت کم ان لاین او کم په فیلډ کې کم پروجیکټ دا هغه باندې اثر پریوږي. کو پر کاغې ډیفیسټ فایننس انتزي نوي نوټونه د سټیټ بینک نه هغه چاپ کوي نو داغې اثر دای منګای راتلی.
د پاکستان وفاقي کابینه او د سېنات یوې قائمه کمیټه پرستو غونډو کې په گردشی قرضو د کابو مندلو پاړه بحثونه شوې دي. په دغه غونډو کې ویل شول چې د ملک گردشی قرضه دا وخت د 1.155 بلین نه زیاته ده.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ؟ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ؟ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې چې په پیښور کې پر راتلونکو زمینی انتخاباتو کې بعد د عوامي نشتل ګوند وجل شوی مخکخ هارون بلور د کور ودانې مرسته کوي او داغې په ملاتړ کې با او داغې په مقابله کې با خپل کاندید نه ودري. دا فیصله پرون په پیښور کې په یو غونډه کې شوې ده. تفصیلي د غلام غوث نه ورو
د غونډې وروستو په متحده اپوزیشن کې شامل د جمعیت علمای اسلام پی ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په حلقه پی کې اته اویایمه باندې د اپوزیشن ټول سیاسي وندونه په ځانمرګي برید کې د وژل شوي هارون بلور د میرمن ملاتړ کوي او په زمینی ټاکنو کې متحده اپوزیشن په نورو حلقو هم خپل مشترکه امیدواران ودرولی دي. جلیل جان وایي که شفافی ټاکنې وشوي نو دوی به بریا ترلاسه کوي.
حاجی صاحب کورونا متعلق هم دا فیصله شوې چې څنګه دا واقع شوې ده نو په هغه والا باندې متحده اپوزیشن د دې لپاره امیدوار د نه ټاکلو فیصله کړې وه. انشاءالله ولزیز مونږ کوشش به دا وي چې کم الیکشن چې وشو دغه تاریخ بیا دوره ونه شي. حکومت هم ادارے هم پدے بنے سنجیدہ سوچ دو کی چې د عوامو فیصله د کوم توخی
خدا پاکستان الیکشن کمیشن او په مرکز او صوبه کې بریا ترلاسه کوونکې ګوند تحریک انصاف په تیرو ټاکنو لګول شوی د درغلۍ تورونه په بیا بیا رد کړی دی. د پېښور ضلع د پاکستان پیپلز ګوند مشر ایوب شاه وایي دوی په پی کې اته اویایمه باندې د ودرولې شوی هارون بیلور میرمنې ته ډیر درناوی لري او د هغې د بریا لپاره د هغوی ګوند سیاسي هلې ځلې هم ترسره کوي.
کله چې ارون بلور شهادت شو نو د پارټۍ چیرمن بلال بټو صاحب دلته راغلی وو او هغه ما وخت کې فیصله کړې وه چې بھئی موږ به ارون بلور مقابلې به پاکستان پیپلز پارټي امیدوار منودري او ټول ملګري موږ کمپین هم چلو.
دا دې هم یادوي چې د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه د اکتوبر په 14مه نیټه د خیبر پښتونخوا په یوه قومي حلقه او په نهو صوبایي حلقو باندې زمینی ټاکنې ترسره کیږي او په دې ټولو حلقو باندې د متحده اپوزیشن او د تحریک انصاف ترمنځ د سختې مقابلې امکان دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
په پېښور پوهنتون کې پرون د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کابل سیند د اوبو د ویش ستونزو دغه د هواري په اړه د پوهانو یو غونډه وشوه. د دې غونډې تابعیا د سیمې د چارو د مطالعاتو څانګې کړې وه چې مشري په پېښور کې افغان قونسل جنرال محمد معین مرستیال کوله. زلان یوسفزی په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د پېښور پوهنتون د سیمیزو زده کړو د سانګې ډایرکټر ډاکټر شبیر احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د ماحولیاتو او اوبو په اړه ځنې نړیوال قانونونه د پاکستان او افغانستان حکومتونو لاسلیک کړي دي، خو نیغ په نیغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش په اړه تر اوسه هیڅ رسمي تړون نه دی شوی. د نوموړي په وینا راتلونکي کې د اوبو په سر د اختلاف نه د بچ کېدو لپاره دوی د اوبو د ویش موضوع ته د دواړو ملکونو د چارواکو پام راګرځول غواړي.
دې کې 70% اوبه د هغه چترال نیور دي، دې چې په افغانستان د چترال نور نه نوځي نو دې په کونړ کې راځي، نو هلته په کونړ ریور مشهور دی. کابل ریور چې کم 30% اوبه دي، 25% نو دې د پاک افغان بارډر نه دغه ځای کې د کونړو کابل یوزی شي. اصل کې په کابل ریور کې 70-72% اوبه چې کم دي نو دا د پاکستان دی، د چترال دی.
د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان د سانګې ډایرکټر پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام وایي چې د هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش لپاره په نړیواله کچه قانونونه، قاعدې او مثالونه موجود دي. د نوموړي په وینا باید چې د پاکستان او افغانستان دولتونه هم د دواړو خواوو د اولس د ګټې پر اساس پریکړې وکړي.
د اوبو مسله ورسته ورځ هغه ډېر زیات کړکېچنه کیږي، کمې راځي په اوبو کې، نو داسې ویل کیږي چې راتلونکي جنگونو په اوبو باندې نو زه دا وایم چې که اونشي نو دا به زموږ د مستقبل د تعلقاتو لپاره ښه خبره نه.
خو پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل محمد معین مرستیال وایي چې افغانستان به هیڅ کله هم د اوبو په استعمال کې له نړیوالو قانونونو سرغړونه ونه کړي.
د هغه قوانینو په اساس باندې چې افغانستان غواړي چې دوه یا درې یا زیات ډیمه د کابل په سیند یا د کونړ په سیند باندې جوړ کړي، افغانستان حق لري. اما دا باید د بین المللي قوانینو په اساس باندې هغه د هغه منفي اثرات چې په سیمه باندې وي هغه هم په نظر کې ونیول شي. زه فکر کوم چې افغانستان به هیڅ کله دا کار ونه کړي چې دا رواني اوبه چې خیبر پښتونخوا ته را روانې دي د سرحد د دې خوا ته دا به خلکو وچی کړي. دا به د بین المللي قوانینو په اساس او نورمونو په اساس او معاهداتو په اساس باندې وي.
د کابل سیند د اوبو په اړه د پوهانو غونډې د اوبو د ویش تر څنګ د یاد سیند په اوبو کې ورست تر بله د خزلو او نورو کثافتونو د سیواوالي او د اولس لپاره په خط اوګه د اوبو کارولو په غرض شوي سیړنې هم وړاندې کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې دي. د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف مشر ویلی د پاکستان لخوا لا هم د پور لپاره درخواست په رسمي توګه نه دی ترلاسه کړی. ای ایف پی خبري اژانس او د امریکا ای بی سی نیوز د کریستین لیګارد لخوا ویلی نن به د پاکستان د خزانه له وزیر اسد عمر سره ملاقات کوي. د پاکستان وزیر اعظم د 500,000 کورونو جوړول د مصوبه پرانیسته کړې. ویلی دی چې نن د زیارت پر ورځ په ابتدایي توګه د هیواد په وو شارونو کې د کورونو پر جوړولو کار پیل شي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د نوی پاکستان هاوسینګ سکیم په نوم د دې منصوبه پرانیسته وکړه. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو داوا کړې چې کله داندې ونه سو نو دوی به د اکتوبر 14 زمینی انتخابات وګټي. پرون په پېښور کې تر غونډې وروسته د متحده مسلمان عوامي نشل ګوند پیپلز پارټي مسلم لیگ نواز او قامی وطن ګوند صوبای مشرانو پریس کانفرنس ته وینا وکړه. د بشری حقوقو فعالانو د پاکستان په حکومت رخ کړی چې د پانسي سزا دي ختم کړي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان تر سوري لاندې پر مازیګر د مرګ سزا پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وشوه. د روس بهرنی چارو وزارت د افغانستان په وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې وزارت وایي ماریا زاخر وا پرون له روس سره په علاقې سیمې کې کرامیا کې رسنیو ټول د تیر اوولس کلونو راهیسې د امریکا ځواکونه په افغانستان کې د حدود ترګري سخت دریځي او د مخدره موادو په مخنیوي کې کامیاب سوي نه دي. د امریکا ولسمشر ویلي د سعودي وګړي جمال خاشقجي په اړه د سعودي عرب له لور پوری چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي چې سعودي مخالفه خبريال دی واشنگټن پوسټ ته لیکنی کولې تیرونی په ترکی کې د سعودي عرب له کنسولګری لا درک سوی وو. ایران پرون په تهران کې د جرمني سفیر زکور بللی چې ورزخه د خپل هیواد د هغه سفارتکار په اړه احتجاج وکړي چې جرمني بلجیم ته سپارلې چې هغه د بمی برید په مبینه پلان کې پلاس درودلو تورن دی. ایران د بهرنی چارو وزارت ویان بهرام قاسمی دا خبره په یو بیان کې کړې ده.
مهم خبرونه مو ورېدو او سرود اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او د غینه مهم ټکی وړاندې کوي.
آج رسپانه خپل درې کلی کې د وفاقي حکومت لخوا د آی ایم ایف نکرز اخستو خبر سره د روپیه په قدر کې کموالی اقتصادي منظر بدل کړي او په یو ورځ کې ډالر 9.50 روپیه ګران شوی. ادارې وایي هر حکومت د اقتصاد خراب صورتحال د نورو په ستړي او نورو قرضې اخلي. ادارې کوي چې د دې حقیقت نه انکار هم ممکن نه دی چې موجوده اقتصادي شمیره هر یو ګوند له پریشانې وړ کېدې شي، خو ضرورت د ټولو حقیقتونو مخه کول دي. په دې کې دوی مرایي نشته چې حکومت د نړیوالو ادارو او نورو مسلو په تناظر کې ځینې سخت فیصلې کوي، خو په دې فیصلو مشاورت کول او ولس لپاره ممکنه اسانتیاوې ورکول د هر سنه زیات ضروری دي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي چې د ژوند ډېر داسې اړخونه دي چې هغه پاکستان کې ښکار نه دي. په دې کې یو د ذهني صحت مهم سوال دی چې څنګه زموږ آبادی ورسره مقابله کوي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان د ذهني صحت د اتحادیې شمیرې مطابق په هرو څلورو کې یو تن د ذهني صحت ناروغۍ سره مخ دی او په دې کې د ټولو عام ذهني دباو دی. دا شان ملک د دې په اړه آگاهي او د ذهني صحت د ماهرینو کموالی مسله هم شته. ورسپاڼه اخیری کلی کې د ذهني صحت مسلې ته ډېره کمه توجه ورکړی شوی او نتیجه یې دا ده چې زرګونه خلک د دې ناروغۍ نه تیریږي. په دې مسلې بحثونه کولو سره د خاموشۍ د ماتولو ضرورت دی. ځوانان هڅول پکار دي چې هغې د خپل فکرونو او نظرونو اظهار وکړي. مشرک ورسپاڼه خپلې درې کلی کې سوات کې د نشهیي موادو خرڅونکو پر ضد د سوات پولیس کاروایی کړې او د کورونو مخې ته یې ورله د پولیسو ډیوټیانې لګولي. ادارې په وینا چې د سوات ضلع پولیس افسر تر مخه پولیس د نشهیي موادو کاروبار ختمولو لپاره د منګورې په شمول د سوات مختلفو برخو کې د پولیس خصوصي ډلې جوړې کړې چې د منشیاتو کاروبار ختم کړی شي. ادارې مخکلي کې کېدای شي په دې ګام کې په قانوني توګه سنوکس وي او یا یې ډېر وخت پورې جاري ونه ساتل شي، خو د سوات د ضلع پولیس افسر دا ګام د ستاینې وړ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو مطبوعاتو کې وال سټریټ جرنال لیکلی دی چې آی ایم ایف پاکستان ته په سختو شرایطو قرضه ورکړي او دا به د پاکستانی ولس لپاره ډېرې ستونزې پیدا کړي. بل خوا واشنگټن پوسټ لیکلی دی د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي په نړۍ کې سږ کال لږ تر لږه 30 خبریالان د خپلې خبریالې له وجې وجل شوي دي. اسرائیل مومند دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې
رسپانه واسټ جنرال لیکي د نه په ورځ د امریکای ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپی ارزښت روس له غو ډیر لاندې را پریوتو چې حکومت ویل دوی د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف څخه قرض اخلي چې د رنګ د ملک اقتصاد لره غورځېدو بچ کړي. خو رسپانه وایي کې دې شي چې دغه قرض پاکستاني حکومت په سختو اقتصادي پالیسیو جوړولو مجبوره او د هیواد اقتصادي پرمختګ ورو کړي. چارواکي وایي له نورو هیوادونو د قرضو په ترلاسه کولو کې تر ناکامۍ وروسته پاکستان ایم ایف ته مخه کړې. د اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستاني حکومت دولس ارب ډالرو ته اړتیا لري چې دا رنګ د مخ په کمیدونکو بهرنیو زر مبادلو او نورو وجوهاتو له وجې رامنځته شوی اقتصادي بحران راکم کړي. پاکستان ته مطلوبه چې چین، سعودي عرب او متحده عربي امارات به ورته پیسې ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم تیر میاشت سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته د لپاره تللی وو چې هغوی به ورته پیسې ورکړي، خو تر اوسه ورته دغه هیوادونو پیسې نه دي ورکړي. البته چارواکي وایي چې چین په دې وروستیو اونیو کې پاکستان ته قرضونه ورکړي. ورځپاڼه لیکي د ایم ایف قرضا چې تر ډیره به د پاکستان مالي خساره راکمه کړي، خو کېدای شي چې پاکستان ته له سختو شرایطو سره ورکړل شي او دا به پاکستاني ولس اهم له ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي، ځکه چې د روپۍ د کم ارزښت له وجې به ګراني زیاته شي. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د زینو ناصرګند ترکی چارواکو له خولې لیکي چې تیره اونۍ مشهور سعودي خبریال جمال خاشق جی په استنبول کې هغه وجون کې ډلې وجلو چې د سعودي حکومت لخوا لیږل شوی و. له دې څو ورځې وروسته د بلغاریا په شمال کې د دې هیواد د یوې خبریالې مړی وموندل شو. همداراز خبریالانو د خوندیتوب والله کمیټه وای چې سږ کال تر دې دمه په نړۍ کې لک تر لګا د څلوي خبريالان د خپلې خبريالۍ له وجې وجل شوې دي. پر دې سربېره 15 خبريالان نور اهم وجل شوي، خو د دوی د وجنې علت په رسمي توګه د دوی له کار سره نه تړل شوي. د ورځپاڼې په خبره دی خو نړیو پیښو ته په کتو سره دا معلومیږي چې رپورټینګ کول څومره خطرناک کار ګرځېدلې دی.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت اورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندي هلي
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2 مو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون باچا هنري غړای
په 4 بجو
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکنه وایي د تحریک انصاف ګوند حکومتي کارکړدګې ته په کتو نشي ویل کېدی چې مشر عمران خان به له پاکستانی ولس سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي شي. د لیکنې تر مخه د پاکستان د مسلو د حل لپاره د احتساب عمل ضروری دی، خو په ترس کې باید یوازې سیاسي مخالفین ونه زورل شي. هارون باچا د دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد د تیرو عام انتخاباتو لپاره د خپل کمپاین پر مهال خلکو ته ویل چې د نورو سیاسي مشرانو په څیر نه دی. د کمپاینی ویناوی تر ډیره پر دې موضوع څرخېدې چې د یو ښه حکومتي نظام او د خلکو د ژوند هوسا کولو لپاره پلان او د هغې د عملي کولو وړتیا لري. خو د لیکنې تر مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال او هم د وزیر اعظم چوکۍ له ترلاسه کولو وروسته عمران خان او د هغه ټیم د اپوزیشن ګوندونو په مشرانو پسې بد رد وویل. د نوموړي د حکومت اولنیو 50 ورځو ونه خوده چې ګواکې دی بل پاکستاني ولس سره کړې خپلې ژمنې عملي کړای شي. برعکس د تحریک انصاف حکومت پالیسیو ټولنه پر سیاسي بنیادونو تقسیم کړه چې د لیکنې تر مخه په اوږد مهال کې بعد هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. د حکومت یو بل ستونزه چې په لیکنه کې اشاره ورته شوې د عمران خان او دغه د وزیرانو او سلاکارانو هغه خواهش ته چې غواړي شپه په شپه خپل د بدلون ایجنډا عملي کړي. حکومت په تادای کې د یو کار اعلان وکړي او وروسته خپلې خبرې په شا شي. د بلګې په توګه پاکستان وویل په چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه کې به سعودي ته غړیتوب ورکوي، خو د ژر شاتک په ترڅ کې خپل ملګری هیواد چین په یو دوه کې حیران کړ. لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د کامی او صوبایي اسمبلی لپاره زمینی ټاکنو ته لږې ورځې پاتې دي، د حکومت دا خبره هم په اسانه نشي منل کېدی چې ګواکې د احتساب اداره په خپلواکه توګه د اپوزیشن ګوندونو مشران د درغلیو په تور ګرفتاروي. لیکنه زیاتوي د پاکستان د ستونزو د حل لپاره د احتساب عمل ضروری دی، خو دا باید یک طرفه نه وي او نه هم یوازې د سیاسي مخالفینو د پنخه کولو لپاره وکارول شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي څو ورځې مخکې په کوټه کې یوې غونډې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې د افغانستان د ټولو پولو ساتلو لپاره ځواک وګماري. نوموړي وویل که په افغانستان کې د بهرني مداخلت مخه ونیول شي نو افغانان په دوو میاشتو کې د تلپاتې سورې لار لټولی شي. اڅکزي دا څرګندونې په داسې مهال کړي دي چې د افغانستان د سولې او جوړجاړي لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د کابل او اسلام آباد په سفر کې د شخړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی، خو آیا د اڅکزي وړاندیز عملي کیدی شي؟ د پامیر ساحل پر راپور کې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د اکتوبر پر 1 په کوټه کې د ګوند د شهیدانو ورځ په مناسبت یو غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه دي د افغانستان د ټولو پولو ساتلو لپاره 16 ساعته ځواک وګماري. محمود خان سکزی ویل که په افغانستان کې د بهرنۍ مداخلې مخنیوي وشي نو افغانان کولای شي چې په دوو میاشتو کې د تلپاتې سولې موافقه وکړي.
امریکا، روس، چین، فرانس او انګلیس دا افغانستان پر پولو ودرېږي، یا دا کوم متحده فوج راواستوي یا خپل فوجونه راواستوي مخ ته افغانستان هم سایګان ته چې دلته به څوک نه شي. افغانستان کې به څوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سرکښنه وروغو
اڅکزي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په وروستیو کې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره یو شمېر غونډې شوې دي. د افغانستان د سولې او جوړجاړي په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 8 په کابل او پر 9 په اسلام آباد کې له چارواکو سره په خبرو کې د شخړې پر سیاسي حل ټینګار وکړ. د اکتوبر پر 10 په اسلام آباد کې امریکایي سفارت په یو بیان کې د خلیلزاد خولې وویل چې د افغانستان کراري د پاکستان او سیمې امنیت لپاره اړینه ده، خو پښتنه داده چې آیا د محمود خان اڅکزي وړاندیز او غوښتنه عملي کېدی شي او آیا افغانستان د ملګرو ملتونو نړیوال 16 ساعتي ځواک ته ضرورت لري او کنه. په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او مرکزی آسیا د چارو په برمک پژواک مشال راډیو ته ویل د افغانستان جګړه وسنۍ نه ده او لڅه د پاسه څلور لسیزو راهیسې روانه ده، نو ځکه د دې شخړې هواره هم زیات وخت غواړي.
دا خبر هم مشکله خبره ده ځکه چې افغانانو ترمنځ کې هم داسې ګډوډي راغلې ده، داسې توپیرونه شته چې دوی یو بل سره کښېني او دا د بین المللي نظارت لاندې یو بل سره کښېني او خبره وکړي، خو دا وخت اخلي، دا د یو ورځو دوه ورځو یو میاشت دوه میاشتو خبره نه ده.
په ژواک همداراز وایي چې د افغانستان د پولو دفاع د ملي امنیتي ځواکونو دنده ده، خو زیاتوي چې امریکا او چین دواړه کولای شي چې د پاکستان په ګډون پر ټولو ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي چې د افغان افغانستان د مسالې حل لپاره اقدامات وکړي.
د دواړو خواوې د کې مسولیت لري، افغانان مسولیت لري چې خپل وطن وساتي، همسایه ممالک خپل ځان منافع او ګټ لري. دوی باندې دا نور کسان چې دي، مثلا امریکایانو په افغانستان کې دوی ګټ دي، امریکایان باید دوی باندې فشار واچوي، مثلا پاکستان باندې د چینایانو سره هغه وکړي، همکاري وکړي چې چینایان پاکستان باندې فشار واچوي. دغه یو منطقوي او یو بینالمللي فشار لازم دی چې دا د ګاونډیو ملکو باندې واچول شي چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي.
پاکستان په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل لپاره ټول ممکن اقدامات کوي. د اکتوبر پر 9 د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سولې په برخه کې د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې هیواد باید د جوړجاړي د بهیر لپاره خپل رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس ورځو کورمې دا چرته چې د مسعود آباد میرو کاسي او مرغو چینی اوسیدونکو وایي د تیر سم مدینه د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شډنګ سره مخ تی دي. جاتوی د بجلی د نشټوالي لکبله د سیمې د خلکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی او له حکومت د بیا بیا غوښتنو باوجود د ستونزه نه هواریږي. طارق ورغزه نور حال راکړي.
نمیرو کاسي عبدالله وایي په سیمه کې د بجلی بوتلو هیڅ وخت نه دی مقرر او زیاتوي چې هلته ور باندې یو ورځ پوره بجلی نه وي او بل ورځ ورته صرف تر یوې غنټې پورې بجلی را پرېږدول کېږي.
ساده کې جلوس وو، ټول بازار بند شو، یک یو آواز وو، ساده ته بجلی کړه، خور کلی تکړه، بلچ خلو تکړه، د سمیره پورې د مو د درو کام وو، د درو علاقو بجلی کړه کړه، یو غنټه وي، یو شل میټر روشي بیا نه وي.
د مسعود آباد زنده ګلوای بجلی نشته نو په سختو مشکلاتو کې دی، ځکه چې د ژوند زیاتره مسالې له بجلی سره تړلې دي.
کو یو ستوري څو خواغه بجلی دواجینه متوب نه رخی جاي بجلی نه دویم خبره داره سمو بیا اتسه چال بکو سمو بیا توی تلور شو توی نو براورو گریو چی چیک دود بدری ریزی یخی رنیشی مو بیا آغا چخو
ده هنگو دویجان ده بجلی محکمه مشر ابرار حسین حلتا ده بجلی دومره لودشیدنگ ده که دو لخبر سر اتفاق نکوی او وای لسلورو تشپگو گنتو بجلی ده سیمی پا هر زی که دویور کوی چارواک وای پسیمه که ده بجلی استعمال در زیاد تی نفیدری بوجنشی برداشت کوله چلا وجه حلتا مجبورانی
او یکو خبری دی او خبرو نالاوه من لده چا گوی اغا مسلا داده چا گوی اغا فیدر ورلوڈ ده نو اغا ورلوڈ انگواجی نمالای چه دوی لوڈ مالای چه مو بیا چواله ده پا سمیر بانده نو اغا سمیر اغا فیدر چکل مالای چه مکمل شی اغا تا بریکر راغلو اغا بعد دس پندر دین کی وشی اغوی اغا دیره دیری نمسلا ده اغا با حل شی
معلومات در مخه په کورما کې د اګریسټیشنو شمیر درې دی چې ورنه شاوخوا اتوي زره د بجلی کنکشن شوي دي په دې کې د صدې اګریسټیشن طاقت شپږ شپېته زره کوي دي او له دې څخه د کوزي او منځني کورمې د یوې غټې آبادې ته بجلی ورکړې شوې ده. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
د غیر سرکاري ادارو د راپورونو پر اساس ویل کیږي چې په پاکستان کې هر کال سلویغ زر خزی د سینې د کینسر یا سرطان نمري د پیښور یو ډاکټر وایي چې هر کال خیبر پختونخوا کې 15,000 خزی د دې رنس ښکار کیږي. په دغه اړه تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې.
د غیر سرکاري ادارو تر مخه چې په هرو اتو کې یوه خزه د دې ناروغۍ د خطر سره مخ وي کم چې د اندېښنې وړ ده. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور د شخصي هسپتال رحمان میډیکل انسټیټیوټ د سینې د سرطان مخنیوي څانګې مشر ډاکټر امجد علي ویل چې د شمیره د صحت نړیوالې ادارې WHO اغا خان پوهنتون او شیخ زاید روغنتون مشترکه ده. دی وایي د دې ناروغۍ مخنیوي لپاره د ملک په سطحه رجسټري پکار ده چې معلومه شي څومره خصي د دې ناروغۍ ښکار دي.
مسله زموږ دا ده چې اویرنس نشته دی، فیسیلیټیز نشته دی، نو چې دا څومره د سینې کینسرز ډایګنوز کیږي څومره زنانو ته کیږي نو دې کې زیات تر ډاکټرانو پورې هم نه رارسي، ځکه چې یو خو لا زنانه ته پته نه چې دا کینسر دی، لا زنانه زمونږ چې کوم د معاشره ده د هغې مطابق د هغې د وجې نه چاته حل نه وي چې هغې ته تکلیف دی. نو خو د شره تک وګورئ نو په خیبر پختونخوا کې په یو اندازې مطابق سالانه تقریبا 15,000 نوي کیسز.
د سینې د سرطان مخنیوي او د دې آگاهۍ په اړه کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د پنګریبن مشر عمر افتاب مشالریو ته وویل چې هر کال سلویغ زره ښځې د سینې د سرطان نمري او د ناروغانو شمیر کې هر کال 15% زیاتوالی کیږي. د ده په وینا چې د سینې د سرطان د کیسونو رجسټري پکار ده چې په دې ناروغۍ کابو موندل شي. دی وایي موږ د تیرو کلونو راسې دا ګورو چې د سینې د سرطان مسله د غونډ ملک ته او دې لړ کې د پاکستان په اړه چې کوم یو غیر معمولي صورت حال دی نو هغه دا دی چې په ځوانانو جنکو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. په نورې نړۍ کې دا خطر د زیات عمر سره تړل شوی چې څومره عمر سیوا کیږي هغه عمر یې خطر سیوا کیږي. خو پاکستان کې د تیرو 100 کالو راسې ګورو چې په ځوانانو جنکو چې د له سوشلو او دوه اشکالو په عمر کې وي د سینې د سرطان شره مخ په زیاتیدونکو ده. ډاکټر امجد علي د سینې د سرطان د نښو په اړه زیاتوي.
سینې کانسر ټولو نه عام نښه خو چې کله ورته مونږ رسولای وایو، غوټه ورته وایو، لمپ ورته وایو، سویلنګ ورته وایو، دینا علاوه د سینې شیپ کې چینج هم راځي، پکې مونږ ورته ډیمپل وایو، انډینټیشن وایو، هغه هم کېدای شي، هغې سایز کې هم فرق راتلی شي، د هغې کلر هم بدلېدای شي، ریډنس کېدای شي، ورسره اوبه هم راتلی شي.
کله چې مشال ریډیو د سینې د سرطان رجسټري جوړولو په اړه د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکو او د صحت وزیر سره د رابطې هڅه وکړه نو چارواکو د مصروفیاتو له کبله خبرې ونه کړې شوې. خو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د 3 فروری په میاشت کې ویلي وو چې د سینې د سرطان د مخنیوي لپاره به د صوبې په کچ یو رجسټري جوړوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس فیانده اشرت وایي چې په هسپتال کې د نورو سرطانونو په شمول د سینې د سرطان ناروغان هم راځي او د حکومت او غیر سرکاري ادارو په مرسته وړیا درملنه هم کیږي.
حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے کم سے انکاری جیوار دے اگے کے بلڈ کینسر
د بریسټ کینسر علاج فری اف کاست کیږي د کی تقریبا د تمام سوبینه پیشنټ راځي دا زیات تر پیشنټ دی نه سایبر ایجنسی ټرایبل ایریا نه پیشنټ راځي او دی دلته کې رجسٹر کیږي
د درس نړۍ په شمول د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د اګاهې په اړه منسل کیږي ډاکټران وایي چې د ژوند اخستونکي د دې سرطان په حق له د ولس او په خاص توګه د ښځو اګاهي ضروري ده د ډاکټرانو په وینا چې په وخت تشخیص د دې علاج ممکن جوړوي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
په سینټ کې د قبایلی سیمو پارلماني مشر سینیټر اورنګزیب خان وایي د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملی کولو لړ کې سبا له د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړي په دې لیدنه کې به د قبایلی سیمو ټول سینیټران شامل وي نوموړي د مشال ریډیو د همکار ګلایا سره په خپل خبرو کې ویلي دي چې باید د پاکستان عادي قوانین قبایلی سیمو ته زر تر زره وغځول شي نوموړي زیاتوي
نما په دې حواله سره کلام ریفارم کمیټي یعنی ریفارم مشو د فاټا نو په هغه کې مو هر قسم دې خبرو باندې شور کړی دی کله چې دیو نیت ټیک نو او مطلب درې څنګه دو بدنتی ریفارم کو نو اته پرې اوس مسلې مسالې مسالې پرتی دي مو خدای غاړو چې تاسو څنګه فاټا مرچ کا کې پکې کې نو په کار دې چې کوم پاکستان کې حق ور کړی شوی دی نو په کده چې فاټا د حق ور کړی دا خبرې مو په کمیټانو کې کړی دي دا خبرې مو په ایوان کی په فلور باندې کړی دي دا خبره بار بار دې پر اوس مقصد لري چې بیا دوباره کړو چې جوړ شو خو اوس پورې هغه پراپر عمل نه دی شوی چې کوم پکارو
سنټر صاحب د پکوالي ضلع کې د عدلی او د پولیس نظام کې راوستو کې یا الته غزول کې کوم ورکاوټونه دي
جناب مو اچرو کوټ نشتا مو سره التا په ټول فاټا کې تاسو ته پاتستا لیویز او حسدار اډیوټی کوي نو اټومیټیکلی مو حکومت ته دا ډیمار دی چې مو ته اندازه کوم پل او دا فاټا فورسز دی دا پولیس ته کنورټ کا او هغه مرات کوم مرات پولیس ته دی او دا هغه مرات هم ملو شي ور سره بالکل عدالتونه کوم نظام دی اډیشن کی خو زه خو جی انداز جوړم کنه تاسو ته پته وې مخکې په دې بجټ کې ما ډیر زیات شور کړی وو کلا دو څنګه مرچ کا التا ٹیکس میکس والا خبر شروع شوی نو التا کو موجوده پوزیشن کې علاقے وو څنګه گاډي واډي دي ټوله ماته ګوډي دي خلق نشتا قبایلی خلق ټول په کوهاټ انګو په خور فتح جنگ کر پورې په تیږي کې ټول تقسیم دي نو دا نظام به التا څنګه ټیکي کی دوتا په کار دغه دې څا اول د فاټا تا ا دو بالکل علاقے ډیولپ کی کولونا هسپتالونا تعلیم ایجوکیشن دا هر څه سره ورسوي ور سره د سٹیپ بای سٹیپ ولې پته دې التا اوس ملکم په دې حالات کې نه حضرت هغه سترنګ هغه ماته درې ارته د فیسیلیټی په ټیم باندې کومه مرحله ته مو د فاټا عوام د پر څنګه به غیر شوند کیږي اول هو ته فیسیلیټی ورکون پکار ته خبرې دي ته های کورټ ایکسټند کوي الکا پولیس به څه شي کوي هغه ور سره
سنټر اورنګزیب خان د نوی حکومت جوړیدو 50 ورځې پوره کېدو والا دي نو آیا دوی په پراتونکو ورځو کې په دې لړ کې د اصلاحاتو د قبایلی ضلعو د اصلاحاتو په لړ کې به څه غوونه پورته کړي او کړه
ان شاء الله په خیر به راتلونکو جمعې ورځې وزیر اعظم عمران خان سره میټینګ دی د فاټا سینیټرز هغه باندې ان شاء الله اندی باندې موږ خیر وښ نه شو او امید لرو چې ان شاء الله تحریک انصاف حکومت په اولنی ترجیح افاټا عوام د پروي او ما تر خیال دی خان صاحب خپل ویل دي چې دا علاقې ډېر متاثر شوي لږ دولس کا دوه خلکو په کیمپو کې تیر کو نو ما خیال دی ډیمم ضروری دی نورې خبرې ضروری دي خو اول کم سه کم انسانانی او ماته پاکستان د پرم ډېر خټه قرباني وکا دا خبرې چا نه پټی نه دي نو په کار دی چې خان صاحب د اوس ټولې خبرې مخکې ورسره رجس کی خو اول د فاټا کار وکي چې کوم د فاټا عوام تکلیف کړي د تین مسایل حل کی اول دا په کار دی
سینیټر سردار اورنګزیب خان او چې زمنګا د همکار ګل آیا سره خبرې کولې په خور کې افغان کونسلری مشر موین مرستیال مشال ریډیو سره ځانګړي خبرو کې ویلي دي چې د زلمی خلیلزاد پاکستان ته راتلل د افغان شخړې هوارولو لپاره ګټور دي نو موږ زمونږ همکار خالد خان سره خبرې کړې دي هغه زیاتوي
دا چې زلمی خلیلزاد د امریکای د متحده ایالاتو د استازي په توګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط او طالبانو سره د خبرو اترو پر راستول شوې ده، دا ګام او دا اقدام ډیر مثبت ګام دی. یمنګه یو چاته ضرورت لرو چې زمنګ د ستونزو په ارتباط، د جګړو په ارتباط سوله راولي، امن راولي او جنگ ختم کی. کچېری دواړه خواوې افغانستان او پاکستان یو بل اعتماد وکي او هغه اعتبار چې لاله سور کړ شوی دی دواړه ملکونه بیرته پیدا کی، نو دریمګړی که هغه خلیلزاد وي که هر څوک وي د هغه اقدامات مؤثر واقع کیدلی شي. لیکن مهمه خبره دا ده چې منګه یو په بل اعتماد ولرو، باور ولرو، څه چې وایو هغه عملي کړو.
دا څومره خوشبینی چې دا پاکستان موجوده حکومت په بدې اړه خپل کردار ولوبوي.
دغه ډول چې بدامنی په افغانستان کې لوی ستونزه ده، اثرات په پاکستان کې هم شته دي. نو دا چې اثرات دلته دي، زه امیدوار یم چې د پاکستان هغه مهم چارواکي په خاصه توګه په توګه نوې حکومت چې د عمران خان په مشرۍ رامنځته شوی دی او د په لومړۍ وینا کې ویلو چې زه به خپلې اړیکې د ګاونډیو ملکونو سره ډېرې ښې کوم او کوشش به کوم چې ښې وساتم. خلک ورته انتظار باسي چې هغه سي چې ویلي دي هغه عملي کړي.
خلیلزاد با سعودی عرب ته هم زینو عرب ملکونه هیوادونو په څومره
زه فکر کوم چې د افغانستان معزله، د افغانستان جګړه اوس یوازې د افغانانو نه ده، دا یو نیابتي جګړه ده. ډیر ملکونه د افغانستان په جګړه کې دخیل دي. د حل لارې یوازې د افغانانو سره نه ده، ګاونډي ملکونه هم باید په دې کې کوشش وکړي. هغه ملکونه چې په مخالفینو باندې اثر لري خاصتا په خلیج کې، هغه هم باید په دې کې کوشش وکړي. په همدغه وجه خلیلزاد عربي ملکونو ته ځي.
په پیښور کې افغان کونسل جنرال موین مرستیالو چې زموږ د همکار خالد خان سره خبرې کولې، همدغه سره زموږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې زموږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنری له اجازه ترکه. هر چاته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
کړمه پجن لکو باندې ژوند کې یوه بار تر څو پرې با
ور پس گل تا پتا مای انتظار پانی بن کی کبل کو نو پیسی ور کان دے پشمار ول چکو ما گل گو ولی پس یار دمانے مرا ورا بدر گنی ماں دن نگڑ لا دی اس نے ماں خبرا گل بتا یارا بیگا کرا شچی دی یخ کما ٹٹر و مجھے لشتا دے چید دو عمر گلی
مشال بنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېخ پرونه